د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس نن پرانستل کیږي، او د افغانستان ستراتیژۍ په افغانستان کې شوي پرمختګونه او له دې هیواد سره شوې مرستې پکې ارزول کیږي. خبری برخاو د موسیقي خبرونه ورسته راځي. قدر منوریدونکو، لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرلیکونه: حکومت د خپل سرو وسلوالو قمندان غنی علي پور د هغه د پلویانو له مظاهرو وروسته په ضمانت له توقیفه خوشی کړ. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو وسایلو مرسته کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو پخوانی سلاکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوی، او د ناسا یوه سفینه په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د مریخ پر غولي کې ناسته. بشپړ خبرونه: نن د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس پرانستل کیږي. د دې کنفرانس مشري افغان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي، او هغه ستراتیژۍ مرستې او پرمختګونه پکې ارزول کیږي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. نړیوالې ټولنې هغه مهال افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه. د ژنیو په کنفرانس کې به افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانېږي، بلکې پر هغو پالیسیو او اجنډاو به تمرکز کیږي چې افغانستان د سولې، سوکالۍ او ښې حکومتولۍ لور ته بیایي. په دې کنفرانس کې د نږدې 100 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه ګډون پکې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سر وسلوالو یو قمندان عبدالغنی علي پور چې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورولو تورن دی، پرون ناوخته له توقیفه په ضمانت خوشی شو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له توقیف څخه د علي پور خوشی کېدل تایید کړل.
ټول تورونه چې بده باندې وو او شته دي، هغه به دای ځواب ورکوي. دای یعنی په بشپړ توګه دته برات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دی خوشی شوی. لومړنۍ تحقیقات دنه شوي دي، وروسته عدلي قضایي ارګانونه به دنه بشپړ تحقیق وکړي.
د علي پور د نیول کېدو پر وړاندې د هغه پلویانو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې لږ تر لږه 4 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیاو مرسته کوي. د برتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر پینی مورډاونټ د دوشنبه په ورځ د حکومت پر رسمي ویبپاڼه په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې برتانیا له هغو 300 زره افغانانو سره د خوراکي موادو، خیمو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره 25 میلیونه پاوند نوې مرسته کوي چې تر ټولو سختې وروستۍ وچکالۍ ځپلې دي. میرمن مورډاونټ د ژنیو د کنفرانس په درشل کې له نورو مرسته کوونکو هیوادونو هم وغوښتل چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. لازدای رادیو خبرونه اوري. د اوکراین پارلمان پرون دغه قانون مسوده ته مثبت رائے ورکړه چې لمخې په دې هیواد کې د یوې میاشتې لپاره پوځي حکومت وکمنېږي. دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې روسي ځواکونو په تیره بهیره په توره بهیره کې وبخي د روسیې تر کنټرول لاندې د کریمیا په سواحلو کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړې او درویشت مانوګانې ونیول. د پیښې د کیف او مسکو په اړیکو کې کړکیچ یو نوي پړاو ته ورساوه. وکیلانو له توندو بحثونو وروسته د ولسمشر پیترو پوروشنکو هغه طرحه تصویب کړ چې په اوکراین کې د 1.5 ورځو لپاره د پوځي حالت د جاري کولو غوښتنه کوي. 216 وکیلانو دې لایحې ته مثبتې او 150 منفي رایې ورکړې. د دې قانون له مخې چې د نومبر له 28 نیټې وروسته عملا نافذیږي، د اوکراین د پوځي ځواکونو د انسجام، د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړتیا او د استخباراتي او د تروریزم پر ضد د هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو پخوانی سلاکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوی. د 2016 کال د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار جورج پاپادوپولوس په دوه اونۍ حبس محکوم شوی او قاضي پرون د برات لپاره د هغه وروستۍ غوښتنه هم رد کړه. دا لومړی ځل دی چې د ټرمپ د کمپاین یو نږدې همکار د انتخاباتي کمپاین او مسکو ترمنځ د مشکوکو اړیکو د قضیې په اړه د ځانګړو تحقیقاتو په لړ کې په حبس محکومیږي. څارونکي په دې باور دي چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال له روسانو او د هغو له ارتباطیانو سره د ښاغلي پاپادوپولوس تماسونه د دې تحقیقاتو باعث شوي دي. نوموړی تیر کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه په حبس محکوم شو چې د خپلو تماسونو په اړه یې اف بی آی یا د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې ته په دروغ ویلو اعتراف وکړ. او د ناسا یوه سفینه په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د مریخ پر غولي کېناسته. د ناسا کارکوونکو پرون هغه مهال د خوښۍ چیغې او نارې وکړې چې د انسایټ په نوم له دې سفینې څخه د مریخ استوا کرښې ته نږدې پر پراخه ورشو د کېناستو زیګنالونه ترلاسه کړل. له دې یوه دقیقه وروسته انسایټ په یوه سیلفي عکس کې د خپل چاپیریال تصویر راوستاوه. د دې سفینې د استولو هدف د سرې سیارې په ژورو کې دننه تحقیقات او په دې اړه د معلوماتو راټولول دي چې مریخ څنګه جوړه شوه. ساینس پوهان وایي چې انسایټ له اټموسفیر څخه تر غولي پورې واټن په اوو دقیقو کې ووهه. بیل ستونزې کېناسته. مریخ له ځمکې 301 میلیون مایله لرې دی او سفر یې شپږ میاشتې وخت اخلي. مریخ ته د انسایټ د استولو ټول لګښت $1 میلیارد و او دا ماموریت به د ځمکې په حساب په دو کلونو کې چې د مریخ له یو کال سره برابر دی بشپړ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. او اوس هم ورځو لنډې خبری برخې ته. افغانستان او نړیواله ټولنه بنن او سبا د ژنیف په کنفرانس کې هغه ستراتیژۍ مرستې او پرمختګونه وارزوي چې دواړو خواوو په 2016 کال کې د بروکسل په کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په دې دوه ورځني کنفرانس کې به د نړۍ د څه باندې 6 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د څه باندې 150 نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله دواړه د سویس ژنیف ښار ته رسیدلی دي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې کنفرانس لپاره د بشپړ تیاریو خبر ورکوي او وایي چې حکومت د هغو ژمنو ډېره برخه عملي کړې چې د 2016 میلادي کال د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغان ولسمشر ویان هارون چغانسوري وایي افغانستان خپل ژمنې لږ تر لږه په 2016 کې عملي کړې او د جنیوا په کنفرانس کې به پر دې خبرې وشي چې کومو ستونزو په بشپړه توګه د کړو ژمنو د عملي کېدو په لاره کې خنډونه جوړ کړي وو. د جنیوا کنفرانس به چې مشري افغانستان او ملګري ملتونه په ګډه کوي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت وي چې نړیوالو ته یوه هر اړخیزه ستراتیژي وړاندې کړي. داسې ستراتیژي چې له مخې دا هیواد له اقتصادي پلوه په څه ډول او کله په خپل ځان بسیا یا په پښو درېدلی شي او هم به د ښځو د پیاوړي کېدو او له فساد سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې ژمنې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر از ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د کنفرانس ګډونوالو ته د خپل لاسته راوړنو په اړه معلومات او هم دا پیغام ورکړي چې افغانستان د دې وړتیا لري چې په مرستو تړلي هیواد څخه د نړیوالو ټولنې پر یوه اغیزمن شریک بدل شي.
پیغام عمده ما افغانستان دغه از کشور
زموږ عمده پیغام داده چې افغانستان کولای شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي او موکیل لرو چې مرسته کوونکې هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګي په برخه کې مرستې وکړي.
د افغانستان لپاره 2040 کال مالی پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو یا په پښو درېدو لپاره هدف ټاکل شوی دی. ټاکل شوی چې په بل د 2040 میلادي کال په کنفرانس کې به له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې سبا اصلي ورځ ده، پر دې سربیره چې ګډونوالي وګړې اعلامیه خپروي، د افغانستان حکومت وکولی شي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د اصلاحاتو، د ډیموکراتیکو پروسو او پرمختیایي چارو په برخو کې پرمختګونه کړي او نړیوال د ورسره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د یو نامه په وینا د مخکنیو د افغانستان په اړه د توکیو او بروکسل د کنفرانسونو په څیر چې نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنې کړي دي، په دې کنفرانس کې له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانېږي، بلکې تر ډیره به پر هغو پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي چې پر نړیوالو مرستو د افغانستان اتکا له منځه وړي. د جنیوا د اصلي غونډې تر څنګ د سولې د فساد په وړاندې د مبارزې، د بشري حقونو او د ښځو د پیاوړي کولو په ګډون د افغانستان د مختلفو برخو په اړه له لسو زیاتې فرعي غونډې هم نن او سبا جوړېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سر وسلوالو قومندان عبدالغنی علیپور له توقیفه په ضمانت خوشی شوی دی. علیپور د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو، ځورولو او له خلکو په زور د پیسو په اخیستو تورن دی، خو د هغه نیول کېدو یو شمیر خلک د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې وپارول او هغوی قهرجنې مظاهرې وکړي. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې ده. ښاغلی رحیمی په پیل کې د علیپور د خوشی کېدو جزئیات روښانه کړل.
کله چې د علیپور هغه لومړني تحقیقات بشپړ شول، هغه موقتا او په معتبر ضمانت باندې له بنده خوشی شوی.
په دې باندې ډېر تورونه لګول شوي چې غیر مسؤول وسلواله ډله لري او وسلواله ډله یې هم له بشر له حقونو باندې له تېرینه نیولې او دغه راز د غلاو او نورو مواردو تورن و. یعنی له دې مخکې د قضیې په اړه تحقیقات شوي چې دی تورن شوی و او د هغه د نیولو لپاره اقدام شوی و. یعنی دغه په دې لګول شوي تورونه جدي دومره نه وو.
وګوره، یو هغه اسناد چې حکومت خپله په دې باندې لري، کوم اسناد چې موږ ته رسېدلي دي، یو هغه چې خلکو په دې باندې لګول الزامي په دواړو صورتو کې مکلفیت د درلوده چې دی خپله حاضر شوی و عدلي او قضایي ارګانو ته او خپل ځواب ویلی وای او خپل ځان د پاکوالي په خاطر د خپل اقدامات درلودلی وای، خو دای دې ته حاضر نشه او د حکومت له اوامرو یې تمرد وکړ. په دې اساس امنیتي ارګانونه مکلف شول چې هغه حضور باندې د قانون مطابق ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته د قانون په رڼا کې دی راکش. په دې اساس هغه ټول تورونه چې بده باندې وو او شتادي هغه به دای ځواب ورکړي. دای یعنی په بشپړ توګه دته برات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دای خوشی شوی. لومړني تحقیقات دا نه شوی دی وروسته عدلي او قضایي ارګانونه به د بشپړ تحقیق کې چیرته په دې باندې جرمونه ثابت کیږي، د افغانستان د ټولو نافذه قانون پرانا کې به د سره جدي خوني برخورد کړي.
له دې مخکې چې دغه همکاري نه کړي چې په دې باندې لګول شوی تورونه په خپل نه د حاضر شوی چې امنیتي ادارو یا هغه مرجوته چې مسول مرجی دی خپل ورشي او خپل ځان سپین کړي، آیا اوس د دې ضمانت کېدای شي چې په دغه ضمانت چې دی خوشی شوی دی به بیا کسبه را غواړي د تحقیق لپاره دی به خپل راشي؟
دقیقا د ټولو موضوعات او ټول اړخونه سره سنجول شوی دی او وروسته په دې برخه کې اقدام ترسره شوی.
د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته، په تیر بیا د پولیسو لیکو ته ډیر کسان ټپیان شوی دي، دغه راز د پنځو کسانو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. له دغه وروستیو اخو ډبه ډکو مظاهرو سره دا پوښتنې هم راپورته کېږي چې ممکن دغه فیصله چې دی آزاد شوی دی د سیاسي شارونو په نتیجه کې دولت د تغاړی هي وي او د خوشی کړی وي، تاسو وایي؟
په هیڅ وجه کچیرته سیاسي فشارونه وای او غوته به افغان حکومت او امنیتي او عدلي او قضایي ارګانونو غوته لبای کنه ویل. ته چې ما مخکې خپل خبرو کې ویل اوس مهال دای په معتبر ضمانت خوشی شوی دی او لومړني تحقیقات هم بشپړ شول. کچیرته لومړني تحقیقات نه وای بشپړ شوی د دې مجال نه درلود چې لبند خوشی شي، دای اوس هم د امنیتي ارګانونو تر نظارت لاندې به وجود شي دای خوشی شوی دی. قوی معتبر ضمانت ایده هر وخت چې امنیتی او عدلی او قضایی ارګانونه وغواړي دی به حاضرې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د موسیقي پروګرام خپریږي، خو دا د دې خپرونې وروستی مطلب د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه ده چې اجمل تورمن چمتو کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ملاتړ وکړي. په مطلب کې راغلي نوموړي دغه څرګندونې په تهران کې د ملي والی په نړیوال